درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کی هیلم یمنی درنو زکون کو هیله د چروغ جوړ به است وخت په موتر دی مهاله په خیر رسولی وی تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون په اړه سم لسته شرغلا سویم. نن مو موضوع په نیمه پیړۍ کې د اروپا ادمی او فکری بدلونونو په حق لدی. د چ په دغه پیړۍ کې د اروپا علمی او فکری بدلونونو څه ډول دی په همدغه لوست کې باندې په هیجو راز خپل درس پیلو. په نیمه پیړۍ کې د اروپا علمی او فکری بدلونونو په نیمه پیړۍ کې د اروپا ټولنیز او همدارنګ مذهبي بدلونونه د اروپایانو په علمي او پوهنیز تمایل کې بدلون راوستي. د هغه ځای چې پاچاهانو د ډېر ځواک د خپل ځواک د ډېروالي مینوال و او همدارنګ د شار اوسیدونکو به د خپلو شتمنیو د ډېروالي غوښتونکي و، دوی زیاتره هغه علم ته یا هغه زده کړو ته پاملرنه کول چې د دوی ځواک او شتمني ور ډېره کړي. نو په همدغه خاطر ځانونه د زده کړې مینوال او د پوهانو ملاتړي شول. دوی د هغو پوهانو د څېړنو کشفیاتو او نوښتونو د زیار پایلې په ډېر کم ارزښت سره ترلاسه کول. د بېلګې په توګه که چېرې کیمیا پوهانو وکولای سول چې شبارود پیدا کړي، پاچاهانو به هغه په بهتره اور لژونکو وسلو سره په خپلو توپخانو د سنبالولو لپاره ورڅخه ګټه اخیسته. کله چې بخار ماشین جوړ سو، پانګه لرونکي کسان بیا د هغه څخه د تولید د ډېرولو لپاره ګټه اخیستل. په ټولیز ډول سره دغه مهال د نوي علومو د مهمو ځانګړتیاو د ډلې څخه یو مهم بدلون چې و هغه په صنعت او ټکنالوژي کې، په صنعت او ټکنالوژي او د تولید د لوړوالي او د هغه د بدلون ورته او په دغه محل کې. په دغه نوي پیړۍ کې څلور پوهان د نوي علومو مخکښ سول چې دغه له جملې څخه دغه څلور پوهان کوپرنیک، کپلر، ګالیله او نیوټن و. دغه پوهانو دوی مهمې ځانګړنې درلودې. اول دا چې دوی صبر او ډېره حوصله د طبیعي پیښو په پلټنه لیدکاته برلسی کې به درلوده. بل ځانګړتیا به دا و چې ډېره ځیرکتیا او هوښیارتیا یې د علمي فرضیو په رامنځته کولو کې درلوده. د همدغه عمل بیا هغه مخالفین یا پخوانی علوم ملاتړ کوونکي چې و د هغه د سختو بریدونو او نیوکو لاندې راغلل. دغه پوهان په دغه دوره کې د مورخونو په عقایدو او فکرونو کې هم ځینې بنسټیز بدلونونه رامنځته سو چې د تاریخي مطالعاتو په جریان کې بیا د مهمو بدلونونو لامل سو. اول دا چې د اروپا د تیرو دورو فرهنګي او مدني آثار لکه د یونان او لرغونی روم آثار ته پاملرنه ډیره وسو. په داسې حال کې چې په منځنۍ پیړۍ کې بیا هغه دوران ته د شرک او بت پرستی آثار د آثار په توګه کتل کېده او د همدغه کبله یا د همدغه عمله کوم ځانګړې پاملرنه ورته نه درلوده. دویم دا چې مورخونو د پاچاهانو او حکمرانو د ژوند پیښو د څرګندولو پر ځای به د عامو خلکو د ژوند ټولنیز او اقتصادي حالات ته ډېر پاملرنه درلوده. دریم دا چې د سیاسي او نظامی پیښو د بیانولو پر ځای به دوی هڅه کول چې د هغه پیښو لاملونه او پایلې وڅېړي. د دې ترڅنګ دا چې څلورم دا چې د نویو پوهو د نوښتونو په کارولو سره په ځانګړې توګه لرغون پیژندنې او سکه پیژندنې مورخونو سره مرسته وکړه تر څو د ملتونو د تیر تاریخي جریان څخه یو واقعیت طرحه او تصویر یې ورپه ګوته کړي چې د روم امپراتوري سقوط او زوال کتاب چې د ګیوبن اثر دی د تاریخ لیکنې د یوې نوې تګلارې یو ښه مثال دی. د دې ترڅنګ راځو په دغه پیړۍ کې د اروپا سیاسي بدلونونه ته. د هسپانیا یا اندلس د مسلمانانو د ماتې څخه وروسته په 1492 کال کې بیا هسپانیا یو ځل د مسیحانو لاس ته ورغله او په همدغه کال کې بیا امریکا هم کشف شوه. په دغه مهال کې شارلکن و چې 1519 کال څخه تر 1515 میلادي کال پورې د هسپانیا پاچا چې د هسپانیا د پاچاهي سربېره دوی د روم امپراتوري هم له همدې عمله د هالند، بلجیم، اتریش او آلمان هیوادونه د هغه د قلمرو په برخه کې وو. د امریکا د لوی وچې کشف چې په کشف سره په سویلي او مرکزی امریکا کې لوی مستعمری هم د اسپانیا لاسته ورغلي او په دې ترتیب سره هسپانیا د په دغه نوي پیړۍ کې یو ډیر ځواکمن او زبرځواک اروپایي هیوادونه څخه وو. په 1518 میلادي کال کې د هالند خلکو بیا د هسپانیې د نفوس په وړاندې مقاومت وکړ او راوپاڅېدل. دوی په دې باندې وتوانېدل چې پر هغو باندې بریا ترلاسه کړي او د خپل هیواد خپلواکي هم لاسته راوړي. د هسپانیا پر وړاندې دي د هالند خلکو بریا یا د دوی دغه کامیابی دغه هیواد حیثیت او ځواک ته لوی ضربه ورکړي، یعنی د دغه هیواد حیثیت او ځواک یې راکشته کوي. بل مهم لامل چې هغه د هسپانیا پرمختګ ته د پایتکی کې شو دی او د هسپانیا د پرمختګ خند وګرځیدی، هغه د انګلستان په وړاندې په 1500 میلادي کال کې دغه هیواد سمندري ځواکونو ماته و، چې دغه سمندري ځواکونو د ماتې څخه وروسته د هسپانیا پرمختګ یو څه خندونه منځته راغله یا خندونه په وړاندې ودرېدل. راځو په فرانسه کې د 14 لویې د واکمنۍ پر مهال، دا چې فرانسه د 14 لویې د واکمنۍ پر مهال څه ډول په تدریج سره هسپانیا خپل ځواک د لاسه ورکوي، یعنی دلته هغه کوم پیښه چې وسوه هغه د لامل سو چې هسپانیا په تدریجي ډول سره خپل ځواک د لاسه ورکي کمزوري سي، او د همدغه د لاسه د ځواک کمزورتیا او د ځواک د لاسه ورکول نورو اروپایي هیوادونو ته لکه هالند، فرانسا او انګلستان خپل ځواک نور هم پیاوړی کوي. په دغه وخت کې د 19 پیړۍ په شروع کې بیا فرانسه د اروپا د پیاوړو ځواکونو د جملې څخه و، چې دغه ځواک بیا د ځینو مهمو لاملونو په پایله کې دغه ځواک دوی ترلاسه کوي. اول دا چې د فرانسې ځواک او شتمني د هسپانیا د ځواک او شتمنیو برعکس، چې هغه د لوی امریکا د امریکا د لوی وچې د باد راوړو سرو زرو او شتمنۍ څخه رامنځته کېدله، د تولید او سوداګریزو چارو پر بنسټ باندې ولاړه. یعنی د فرانسې ځواک او شتمني چې و هغه په سوداګریزو د تولید او سوداګریزو چارو باندې ولاړه وه. دوهم د پاچاهانو او د پوهو سلاکارانو او ترڅنګ د کارپو ټولواکانو لکه ریشلو، مزارین، کلبر، درایه او داسې نورو د وړاندیزونو څخه ګټه اخیستنه وه، چې دوی به د دغه کارپوهانو او د دغه سلاکارانو څخه د وړاندیزونو څخه به دوی ګټه اخیستل. ورپسې د مذهبي خپلواک سیاست په فرانسه کې د کاتولیکانو او پروتستانتانو ترمنځ مذهبي توپیرونه او کړکیچونه ناکام کړل. ورپسې دا چې د فرانسې پاچاهي عادل لود، چې د هغه د پاچاهي سرچینه الهي ورکړه، د همدغه عمل ځان د اشرافو د ملاتړ او همدارنګه د پاپ د هوکړې څخه بې نیازه ګڼي، یعنی دوی ته به ضرورت نه درلود، او د هغو د غوښتنې په وړاندې به د خپل رایې په خپلواکۍ باندې ټینګار کوي. د فرانسې ځواک ولسمه پیړۍ کې د 14 لوی د پاچا پر مهال 14 لوی د دوی پاچا وو. په همدغه وخت کې چې اویا کلونه په شاوخوا کې حکومت کړی و، خپل هغه لوړ پوړ ته ورسېدی، که څه هم د هغه د حکومت په اورستي کلونه کې به د فرانسې قدرت یو څه کمزوري سو، له همدغه امله د هیواد شتمنۍ نه یوازې د دربار تجملات او شکل ودانۍ په جوړولو باندې لګولې. سربیره پر دې بیا فرانسویان د خپلو ګاونډي هیوادونو سره پورپا کې اړیکې درلودې، په اروپا کې یعنی شاړي کې نه درلودې، او د هغو د کورنۍ چارو کې لاسوهنی کولې. په داسې حال کې چې د انګلستان سره د جګړو د فرانسې وګړي په دغه زمانه کې ډیر پتن کړي، دغه مسایل د فرانسې اقتصاد کمزوري کړ، او په داسې حال کې چې د دغه هیواد اصلي سیال یعنی انګلستان چې دوی اصلي سیال و، هغه خپل سمندري ځواکونه ډیر پیاوړي کړ او خپلو مستعمراتو ته ورځ په ورځ پراخوالی ورکوي. انګلستان بیا خپل پاچا ګیوتین ته سپاري. د نیو پیړیو په شروع کې، یعنی دغه نوې پیړۍ په شروع کې، انګلند چې دی خو هغه د کاتولیکانو د خودو میدان وو، د بلې خوا بیا د پاچا او د پارلمان د جګړو ډګر هم وو، یعنی د پاچا او د پارلمان ترمنځ جګړه هم همدغه ځای کې رامنځته کېدلې. په دغه خودوب کې بیا پروتستانتیانو یوه ډله په انګلند کې بریالیتوب ته ورسېده، مګر د پاچا او خودوب ضروري و چې په دغه پیړۍ کې انګلستان د سیاسي نظام بدلونونو د بنسټیزو لاملونو څخه د پارلمان ترمنځ شمیرل کیږي، او په 1428 میلادي کال کې بیا د انګلینډ پارلمان یوه لایحه، یعنی د عدالت غوښتنې لایحه په نامه هغه تصویب کړه، چې په دغه سبب بیا لومړی چارلس ته ویل کېده چې هغه د مطلق واک خاوند نه دی، او دغه واک نه لري چې د قانون څخه پرته د بل چا څخه مالیات واخلي او یا هم څوک زندان ته ولېږدوي. دا مسله په انګلستان کې د کورنیو جګړو او درامست کېدلو لامل شوې، یعنی اختلافات او جګړې په دغه د انګلستان په داخل کې رامنځته شوې، چې بیا په پایله کې د پارلمان په بریالیتوب سره پای ته ورسېدی، یعنی پارلمان بریالیتوب ترلاسه کړ، او دغه حرکت بیا د دغه حرکت مشري د کرامول په نوم د یو با اراده هوډمن نظامي قومندان په لاس کې و، چې هغه روین تنان په نامه یو نوی پوز رامنځته کړ، او په دې باندې وتوانېدی چې سلطنتي ساتونکو ته ماته ورکړي او په پایله کې بیا لومړی چارلیز ونیول سو هغه ول زندان سو بیا زنداني سو بیا ورسته په دار باندې وزړول سو ورسته بیا د کرامول په هیواد کې جمهوریت نظام ټینګ کړي کرامول بیا دا غوښتل چې د انګلند د مستعمراتو سوداګری ته نور هم وده ورکړي ایرلند یې ونیوي هغه اشغال کړي هالنډیانو سره جګړه وکړه هغه ته ماته ورکړه او یو نوی سوداګریز قوانین یې رامنځته کړل د کرامول په کړونه کې بیا د انګلستان سمندري ځواکونه ډېر پیاوړي شول په انګلستان کې لومړنی او وروستنی جمهوریت نظام پای ته ورسېدی او بیا سلطنتي نظام رامنځته شو د دې ترڅنګ روسیا په حق لر ازو روسیا بیا د لوی پیتر په دغه لوی پیتر په روسیې کې خپل خیالونه په واقعیت څه ډول بدلوي د تلسمې زیږدیزې پیړۍ په شروع کې د روسیې د امپراتورانو څخه د لوی پیتر په نامه یو امپراتور د تصمیم ونیوي چې روسیا په یو پیاوړی دولت باندې بدل کړي او د روسیې د پیاوړی کولو لپاره د هغه برنامه داسې و چې اول په نوي وسلو باندې د وسلوالو ځواکونه سمبال کړي او د نوي جنگي فنونو سره د سرتیرو بلاتیا ور ډیر کړي بل دا چې د سوداګری او سمندري چلند ته پراختیا ورکړي د آزادو ګرم اوبو ته لاسرسي پیدا کړي او همچنان د روسیې لویدیز برخه تر لاسه په اتریش او پروس کې د نوي دولتونو رامنځته کېدل په نوي پیړۍ کې د مهمو سیاسي بدلونونو څخه یو هم اروپا کې د نوي پیاوړي دولتونو رامنځته کول و چې دغه دولتونو څخه یو هم آلمان دولت و چې دغه دولت د روم د مقدس امپراتوري په شمال کې رامنځته شو او د پولند په نیولو سره خپل قلمرو ډیر پراخه کړي په لاندې وخت کې یو بل مهم هیواد هم ونیوي اتریش هم د روم د امپراتوري یو سویلي ایالت و چې کرا کراري په امپراتوري سره بدل شو د اتریش تر ټولو مهم ګاونډي عثماني هیواد و چې په 13مه میلادي پیړۍ کې د دغه دولت کمزوري شو او د اتریش هغه تر لاسه کړ ډیر لوی برخه چې بیا په اروپا کې یو ډیر ستر هیواد باندې بدل شو راځو د انګلستان انقلاب ته صنعتي انقلاب چې هغه د انساني ځواک په بدل کې د ماشين د ځواک د کارولو څخه عبارت دی لومړی د انګلستان څخه شروع سو بیا کرار نورو هیوادونو ته ورسېدی د بخار د ماشين په کشپولو سره د تولید بهیر ډیر ګړندی سو او د تولید لګښتونه هم راښکته سو د عامه هوساینې کچه هم په صنعت کې ډیر و صنعتي انقلاب خپل د دوو یعنی اقتصادي او ټولنیزو پیښو د راپیده کېدلو او پرمختیا لامل سو اول دا چې په بهر کې د اسیا او افریقایي عملیتونو لوټوال او د استعمار پرمختیا دوهم په هیواد کې د نن د کارګرانو څخه ګټه اخیستنه و صنعتي انقلاب په انګلستان کې تر ټولو لومړی په درو برخو کې رامنځته شو چې هغه د اوبدلو د ډبرو سکرو او د اوسپنې ویلې کېدل و چې بیا په پایله کې انګلستان په یو صنعتي ځواک باندې بدل کړ د صنعتي انقلاب په وخت کې هر نوې اختراع چې کېدل هغه د دې سبب شو چې ماشينونه د یو شمیر کارګرانو پر ځای باندې وګمارل سي یعنی ماشينانو څخه د کار واخلي او خلک ډیر بیکاره شي چې خلک چې بیکاره کېدل دوی دغه ماشينونه د ځان د بدمرغي مسول ګڼي نو ستره وخت نه دغه ماشينونه ماتول چې بیا ورسته دی په دې پوسو چې ماشينان هیڅ کومه ګناه نه لري بلکې نوې اقتصادي نظام د هغو د بیوزلۍ او بیکاری مسول دی چې بیا نو کارځایونه د ډیر شمیر پخوانی لاسي صنایع او همدارنګه کوچنی فابریکې تسخير کړلې او د کسب او پخوانی لاسي صنایع خوندان بیا د لوی فابریکو اجر کارګران سول دا هم د انګلستان د صنعتي انقلاب په حق له ودرنه زده کوونکو دا ووز مجوستاسي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ زده لوي نن درس پر هم دې ځای پای ته رسو تر څو کې درس مو په لوی او مهربان رب سپارم شو وخت ولري شي چې
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د جنو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه
بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هیله میومنی درنو سکونکو هیله دا چیروغ او جوړ بیاست وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون 15م لوست شرح لاستویم هیله دا چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بور سره مل پاتسي او از موږ استاد سید نن ورځ د موضوعات څخه غټو اخلي نن مو لمړنی موضوع د فرانسې د جمهوریت په حق لده نن ورځ په دې لوست کې موږ تاسو په دې باندې په هیجو چې د جمهوریت سره ول مینځ ترځي او د فرانسې د دولت اړوند به معلومات لاسته راوړو نن ورځ خپل درس پیلو د درس عنوان مو د فرانسې جمهوریت دی فرانسه د اروپا په لویدیز کې موقعیت لري چې شمال طرف ته د مانش سمندر او سویل طرف ته د مدیترانه سمندر، ختیځ ته بلجیم، سویس، ایتالیا او لوکزمبورګ، تر څنګ موناکو او لویدیز ته د بیسکای خلیج او سویل ته بیا د سویل ختیځ ته بیا د اسپانیا هیواد پروت دی. د دغه هیواد اوسیدونکي چې دی هغه بیا فرانسوي سپین نژاده دي چې د فرانسې 92% خلک همدغه سپین نژاده خلک تشکیلوي، او د دې هیواد 92% خلک بیا د ایسوی دین پیروان دي. یعنی د دغه هیواد زیاتره خلک 92% خلک یې ایسوی دین پیروان دي، یعنی ایسویان دي، او تر څنګ 92% خلک بیا په فرانسوي ژبه باندې خبرې کوي. خپله فرانسه داسې یو هیواد دی چې د ډیر پخوانی تاریخ په درلودلو سره د میلاد څخه مخکې دا هیواد د ګول په نامه یادېدی، یعنی مخکې د دا چې ډیر لرغونی او تاریخي د میلاد څخه پخوا دی، نو په دې خاطر مخکې تر میلاد دا هیواد د ګول په نامه یادېدی. سلیتیک، باسک او جرمنیان هم په دغه هیواد کې اوسېدل. په 1 میلادي کال کې شارلمان د فرانسې پاچا سو. یعنی په دغه کال کې د فرانسې پاچا شارلمان په نامه یو کس و چې د 50 کاله واکمنی وکړه، او په دغه 50 کلونو واکمنی کې، یعنی په دغه خپل 50 کلنه واکمنی په دوره کې بیا د فرانسې زیاتره سیمې ونیولې. په 1923 میلادي کال کې بیا ایټالیا ونیوله، او جرمني قبایل یې هم مات کړل. د اسلام د سرشندونکو سره بیا د فرانسې تر سیله پورې ورسېدلې، تر هغه سیمو پورې، یعنی د فرانسې تر سیله پورې د اسلام د اسلامي لشکرو سره وجنګېدی. او په 1000 میلادي کال کې بیا د مسیحانو رهبر پاپ د روم د امپراتوري تاج د فرانسې د حکومت، یعنی شارلمان پر سر باندې کې شو دی. او د شارلمان د واکمنۍ پای بیا په هالند، بلجیم، آلمان، سویس، اتریش، چک، سلواک، هنګری، یوګسلاویا، ایتالیا او د اسپانیا سیمې بیا د فرانسې په واک کې وي. په 1900 میلادي پیړۍ کې بیا د فرانسې په اروپا کې یو ډېر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی، او سره له دې چې سره له ډېرو جګړو چې د انګلستان سره وکړې، په فرانسې کې مدني او قضایي درې جوړې سولې. څلورم فلیپ د هنر، فلسفې او کلتور په برخه کې هم خدمتونه وسول. یعنې دا چې سره له دې چې د انګلستان سره ډېرې جګړې فرانسې هیواد وکړي، نو په 1900 میلادي پیړۍ کې په اروپا کې دا هیواد یو ډېر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی، یعنې ډېر ځواک یې درلود. او په کلتوري، فلسفه او د هنر په برخه کې هم څلورم فلیپ خدمتونه وکړل. د 14 لوی دا چې 14 لوی د دوی پاچا وو، د هغه د واکمنۍ پر وخت بیا د فرانسې کلتور نور هم پرمختګ وکړي. د 15 لوی پر وخت بیا فرانسه د ناورین سره مخامخ شوه. په تدریجي ډول سره د فرانسې انقلاب رامنځته شو. او په 1800 میلادي کال کې بیا د فرانسې لوی انقلاب رامنځته شو، او هغه انقلاب بریالی شو او بریالیتوب ته ورسېدی. د فرانسې اساسي قانون بیا هم تدوین سو، ولسی جرګې په کار باندې شروع وکړه. د باستیل مشهور زندان خلاص سو، او انقلابیان یې هم ونیول، هغه بندیان کړه، او شپړسم لوی هم اعدام سو. د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه هم اعلان سو، او شاهي نظام د منځ ولاړې پر ځای د فرانسې په فرانسې کې جمهوري نظام، یا جمهوري د جمهوریت بنسټ کې شول سو، او جمهوري نظام راوست سو. په فرانسې کې صدر اعظم د ګوندونو د اختلاف د لارې چې په پارلمان کې ډیره چوکۍ ترلاسه کړي، په فرانسې کې صدر اعظم ټاکل کیږي. او د فرانسې د پارلمان بیا دوه جرګې لري، چې لومړی جرګه یې د ولسی جرګې ده، یا اسمبلی نېشنل، یا نېشنل اسمبلی نومیږي، چې دغه جرګه د خلکو لخوا ټاکل کیږي. 500 غړي لري په دغه جرګه کې. دویمه بیا د مشرانو جرګه ده، د مشرانو په جرګه کې بیا 301 تنه کس غړیتوب لري. د مشرانو د جرګې د غړو انتخاب بیا د یو انجمن د خوا څخه، چې کالج الکتریکل نومیږي، د 9 کالو لپاره ټاکل کیږي. یعنی د مشرانو د جرګې کم غړي چې انتخابیږي، هغه بیا د یو انجمن د خوا انتخابیږي. دغه د مشرانو د جرګې غړي، یعنی دغه 301 نفر، بیا دغه هر کس چې په دغه جرګه کې ټاکل کیږي، هغه د 9 کلونو لپاره په همدغه مشرانو جرګه کې. په فرانسې کې بیا ولسی او مشرانو جرګه هر یو خپل مستقل رئیس لري، هم د ولسی جرګه ځانته مشر لري، او هم د مشرانو جرګه ځانته یو رئیس او خپلواک او مستقل رئیس لري. جمهور رئیس به کولای شي چې ولسی جرګه منحل کړي، یا د منځ یوسي، او د مشرانو جرګه رئیس به د دې واک لري چې کله رئیس جمهور نه وي، یعنی د رئیس جمهور په نشتون کې د رئیس جمهور کارونه سرته ورسوي. یعنی ولسی جرګه د رئیس جمهور پوسټ د منځ تلای سي مګر د مشرانو چې بیا کله رئیس جمهور نه وي هغه کولای سي چې د رئیس جمهور هغه کومې دندې چې دي هغه سرته ورسوي. فرانسه د نړۍ د اوو صنعتي هیوادونو د جملې څخه دی، د صنعت په برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی چې د اوو صنعتي هیوادونو څخه یعنې هغه صنعتي هیوادونه چې هغه په اول مقام کې دي. فرانسه بیا د همدغه اوو صنعتي هیوادونو څخه دی چې ښه صنعت لري، پرمختللی اقتصاد لري او ټول اقتصادي سکتورونه یې هم په متوازی ډول سره پرمختګ کړی دی. فرانسې په اقتصاد کې هم د اقتصاد په برخه کې دولت ونډه لږیږي، خو سره له دې بیا د فرانسې دولت د اوسپنو د کرشي د اوسپنو د کرشو د برېښنایي تاسیساتو هوایي کرشو مخابراتو په برخه کې هم پانګه چونه کوي. او فرانسه بیا د هغه اروپایي هیوادونو له جملې څخه دی چې 1999 کال کې د اروپا د پولي واحد یعنې ایرو د خپل هیواد پولي واحد په توګه ومني او په دغه هیواد کې ایرو د دې پولي واحد. دا اوس موږ ستاسې درس د فرانسې په هکله د فرانسې د هیواد اړوند معلومات لاسته راوړه، د فرانسه چیرې موقعیت لري، په کوم مهال کې شاهي نظام درلود او سره ولې جمهوري نظام رامنځته کیږي، تر څنګ مو دا وویل چې د دې ځای اوسیدونکي د کوم دین دي، د کوم نژاد دي او په کومو ژبو خبرې کوي. د فرانسې د پرمختګونو په هکله مهم معلومات لاسته راوړل. راځو د انګلستان شهید دولت ته چې دا سره ول دولت دی او سره ول رامنځته کیږي. انګلستان هیواد بیا د اتلانتیک سمندر په شمال کې پروت دی، په سویل کې د انګلینډ د کانال او په ختیځ کې بیا د شمال سمندر او په لویدیځ کې بیا د ایرلند سره ګډ سرحد لري. د طبیعي جوړښت له پلوه بیا انګلستان پر درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې لومړی په شمال کې د سکاتلند سیمه د انګلستان یعنی برخه ده، دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر نومیږي او دریم د انګلینډ او ویلز سیمه ده. دغه انګلستان د طبیعي جوړښت له مخې د چتړول طبیعي جوړښت لري، د همغه جوړښت له مخې انګلستان په درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې اوله برخه په شمال کې د سکاتلند سیمه ده. دا سیمه بیا د انګلستان په شمال کې موقعیت لري او تقریبا غرنی سیمه ده. دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر سیمه ده. د اولستر سیمه بیا د ایرلند د جزیره په شمال ختیځ کې موقعیت لري چې د هغه مرکز بیا بلفاسټ دی نومیږي. او دریم بیا د انګلینډ یا ویلز سیمه ده، چې انګلینډ او ویلز بیا د انګلستان د جزیره سویلي برخه جوړوي. د انګلستان 2% خلک چې دي هغه بیا مسیحي دي یا مسیحان دي یا د مسیحي دین پلویان دي، او 15% خلک بیا د نورو دینونو پیروان دي. یعنی 2% خلک یې مسیحان دي، 15% په سلوکي هغه بیا د نورو دینونو پیروان دي، د نورو دینونو منونکي دي. او د اداري پلو بیا انګلستان په څلورو لوی ولایتونو باندې ویشل شوی دی، چې یو یې انګلینډ ولایت دی، بل یې ویلز ولایت دی، بل سکاتلند او شمالي ایرلند. دا هغه څلور ولایتونه دي چې انګلستان کې موقعیت لري. په 1500 میلادي کال کې بیا ملکه لومړی الیزابت د انګلستان حکمرانه سوره، او انګلستان بیا د هغې د واکمنۍ په دوره کې یو اقتصادي او پوځي ځواک وګرځوي. او په انګلستان کې پاچاهي میراثي ده، چې سره له دې چې په دغه څو لسیزو کې ولسي حاکمیت د ولسي جرګې د لارې د سلطنتي مقام امتیازات او قدرت محدود او راکمیږي، خو بیا هم شاهي کورنۍ ډېر امتیازونه لري. او په انګلستان کې کومه پاچاهي چې د هغه میراثي ده، یعنې د په ارث وړل کیږي. په نننی انګلستان کې بیا ملکه د ځینو صلاحیتونو په درلودلو سره د ملي وحدت د ساتنې، دا چې ملي وحدت په دغه هیواد کې ټینګ کی، د دولت د رهبری یعنی خپل دغه دولت په سمه ډول سره رهبری کی، او تر څنګ د نظام د ټینګښت او د نهایی پریکړو سمبول کول کیږي. یعنی دغه صلاحیتونه په دغه هیواد کې ملکای لري. او د قوانینو تشویه، د سولې او جګړې د حکم صدرول، د کوم هیوادونو سره سوله وکړي، د کوم هیوادونو سره جګړه وکړي، د دغه حکومت صدرول، تر څنګ د حکومتونو په رسمیت پیژندل، د قراردادونو او کونسلونو قبلول یا ردول، ولسي جرګه ځنډول، د صدر اعظم په مشوره ردول، او لوی او ځینې نور مهم سیاسي قضایي او ملکي دندې هم د ټاکلې سي، د اشرافي القاب توزیع، او تر څنګ د صدر اعظم ټاکل، د کابینې وزیران او د صدر اعظم په غوښتنه باندې د ملکي د خاصخه ټاکل کیږي. دا هغه وظایف دي چې په نننه انګلستان کې ملکه لري، او دغه کارونو صلاحیت د دې په لاس کې دي. د انګلستان پارلمان بیا دوه جرګې لري، چې لومړۍ جرګه یې ولسي جرګه ده، 1450 غړي لري، او ټول دغه کوم غړي چې دي هغه د 50 کلونو دپاره ټاکل کیږي د انتخاباتو له لارې. یعنې په دغه هیواد کې ولسي جرګه دپاره چې کوم غړي ټاکل کیږي، هر غړي د 50 کلونو لپاره په دغه ولسي جرګه کې غړي توپ لري او خپلې دندې سرته رسولی سي، مګر دغه غړي بیا د ټول ټاکنو یا د انتخاباتو له لارې ټاکل کیږي. دویم هم د مشرانو جرګه ده، چې هغه بیا 1500 کسه غړي لري، او دغه ارګان بیا درې اصلي څانګې لري، ملکه د اشراف جرګه او د عوامو جرګه چې هر دغه هر جرګه بیا خپلواک دي او د قانون ترتیب د قانون تدوین په وخت کې بیا د درې سره دغه د درو سره جګړو جرګو توافق لازمي او حتمي ګڼل کیږي یعنی درې سره جرګې باید اساسي قانون یا کوم قانون چې ترتیبیږي او تدوین کیږي هغه باید د درو سره په توافق سره انګلستان د نړۍ د لوی صنعتي هیوادونو څخه ګڼل کیږي یعنی دا هم یو ډېر لوی صنعتي هیواد دی چې د دې هیواد مهم صنایع چې دي هغه کوچنی او غټې فابریکې دي مختلف ماشین آلات دي د هغو ماشین آلاتو پرزې اتومات سامان آلات او تر څنګ یې نقلیه سامان آلات الوتکې کوچنۍ او غټې کښتۍ یا بیړۍ کرنیز وسایل د اورګاډي پتلۍ د انرژي تولید او د هغه تاسیسات تر څنګ یې د مخابراتو وسایل کیمیاوي او غیر کیمیاوي توکي دا ټول د انګلستان هیواد هغه ډېر مهم صنایع دي چې د انګلستان هیواد صنعت پر همدغه شانه باندې ولاړ دي انګلستان په 1950 میلادي کال کې د اکتوبر په 30 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب ترلاسه کوي یعنی په دغه شورا کې یا دغه ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې غړی کیږي درنو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس موږ او تاسې نن د فرانسې د هیواد په هکله او تر څنګ یې د انګلستان د شاهي دولت اړوند معلومات لاسته راوړل دا چې دغه فرانسې هیواد څه ډول هیواد و جمهوریت یې په کوم کال کې رامنځته کیږي شاهي نظام یې څه ډول د منځ ځي او تر څنګ یې د دغه هیواد د خلکو په هکله وپوهېدلو چې دغه هیواد د کوم دینونو پلویان دي کوم دینونه مني د کوم نژاد څخه دي په کومو ژبو خبرې کوي او د دغه هیواد اړوند مو مکمل او لازم معلومات تو څنګه مو د انګلستان د شاهي نظام په حقله هم پوهیدلو چې دا هیواد په کوم څلول جرګې لري په څو ډول څو ولایتونه لري او په څو برخو باندې دغه هیواد وشل سوی دی دا هیواد خلک بیا کوم دینونه منونکي دي تر څنګه کوم مهمه صنایع په دغه هیواد کې استا او دغه هیواد مغړیتوب په کوم وخت کې دي ترلاسه کوي د ملګرو ملتونو غړیتوب دغه موضوعات اړه موږ تاسو مکمل معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تاسو د پام وړ وګرځیدلی وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي نو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تر هغه ورسنی شي ور سره مل پاتې شوی اوسي او د هرې موضوع څخه به مو ګټه پورته کړې وي د نن ورځې درس پر همدغه ځای پاتې رسو تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولرئ شي چې
ګران وطن وطن ګران وطن جنت نشان وطن ګران وطن وطن ګران وطن وطن ګران وطن جنت نشان وطن تسمو شمه مونږ ستایو پتنګان وطن شمه مونږ ستایو پتنګان وطن وطن یې زمو تروح تن یې زمو سی په وطن یې زمو تروح تن یې زمو ګور کفن یې زمو ګور کفن یې زمو دین او ایمان وطن ګور کفن یې زمو ګور کفن یې زمو دین او ایمان وطن وطن ګران وطن ګران وطن جنت نشان وطن تزمو شمه مونږ ستایو پتنګان وطن تزمو شمه مونږ ستایو پتنګان وطن ستا حفاظت پموږ د فرض او سنت وطن ستا حفاظت پموږ د فرض او سنت تا پساتو امانت ta basatu amanat ei te afghan watana ta basatu amanat ta basatu amanat ei te afghan watana watana gran watana watana gran watana jannat nishan watana shamme mangastayo patangan watana shamme mangastayo patangan watana shamme mangastayo patangan watana.